سلطان محمد سرور دغه د 8 بجې شوې د سهار د ازادي راډیو دی یو ساته پښتو خبرونه کې به واوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندوی ټولنو د کارکونکو لپاره مسون کال نه و. سکال هم له امنیتي پلوه په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې او ولسي جرګې غړي دې ته اړ ایستلي دي چې د حکومت دواړه مشران اجرایي رئیس او ولسمشر ولسي جرګې ته ور وغواړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د تړون هرکلی کړی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 یاغیان وژلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. پورا خبرونه واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي څو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره یې اړیکې پراخې شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد به یې د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره د سه شنبې په ورځ تړون لاسلیک کړ چې له مخې به ایران خپل اټومي هلې ځلې راکموي او نړیوال به پر ایران یو شمېر لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې چې چهارشنبه ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار، کندز، فاریاب، سرپل، بلخ، کندهار، زابل، روزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز کې په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 9 تنه یاغیان ټپیان شوي او 3 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یوه اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی. تیره ورځ افغان لوبډلې د شل اورونو نړیوال جام د غوراوي لوبه په ترڅ کې له عمان څخه د څلوېښتو منډو په توپیر ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې خپل درې لوبې ګټلې وې. یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه او په خپل ګروپ کې یوه لوبه ورته پاتې ده چې له کاناډا سره یې د شنبې په ورځ وکړي. کاناډا تر اوسه درې لوبې کړي دي او درې سره یې بایللې دي. د غوراوي په بې ګروپ کې عمان تر اوسه له افغانستان وروسته ډېر امتیازات لري. د 2018 کال د شل اورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی. خو په ورته وخت کې باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې تیره ورځ خبري غونډې ته وویل چې ایران لا هم د امریکا ګټو ته یو تهدید دی. دا وایي هغه څه ته چې موږ لومړیتوب ورکاوه هغه مو د دې معاملې له لارې ترلاسه کړه. موږ ډاډه کړو چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو موږ تل دا ویلي دي چې حتی که ایران اټومي وسله هم ترلاسه نه کړي بیا هم زموږ ګټو او ارزښتونو ته په سیمه او د نړۍ شاوخوا ګواښونه پیدا کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې انتقاد کوونکو د جولای په 14 په ویانا کې ترسره شوي تړون غوره څه د وړاندیز لپاره نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مساوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې دې مساودې ته رایه ورکړي. د هغو ډیپلوماتانو په وینا چې د خپلو نومونو له څرګندولو څخه یې ډډه کوله، په ملګرو ملتو کې د امنیت د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور د دې مسودې په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو ورونو شاته لنډ معلومات ورکړل. د سامانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې شي. د امنیت شورا د دایمي غړو برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د ویانا په خبرو کې واله مخه د دې پریکړې تایید کړی دی. په کشمیر کې د پاکستانی او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه. د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور تنه نور د هند تر واک لاندې کشمیر کې ټپیان شوي هم دي. د هندي سرحدي ساتونکو یوه جګپوړي چارواکي وویل د پاکستاني عسکرو د اوان په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او درې تنه نور ټپیان شول چې ټول ملکیان دي. هندي چارواکي وایي دا پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې وشوه. هند او پاکستان دواړه یو بل تورنوي چې لومړی ډزې کړې دي. پاکستانی پوځیانو تېره ورځ دا ادعا وکړه چې د هند جاسوسۍ یوه بی پیلوټ الوتکه یې چې په کشمیر کې یې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمه ته ورشي. د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالي مرستو په بدل کې له اتن څخه غوښتل. د پارلمان دغه اقدام په واکمن کین اړخي سریزا ګوند کې د اختلافاتو ته د پایټکه کېښود. دغه لایحه چې پر خرڅلاو مالیه سمدستي اوچتوي د تقاعد په سیستم او نورو پروګرامونو کې اصلاحات راولي. پرون د درې اروپا پلو ګوندونو په ملاتړ په 229 موافقو او 45 مخالفو رایې سره تصویب شوه. د صدراعظم الکسیس سیپراس واکمن ګوند د انرژۍ د وزیر او د پخواني مالی وزیر په ګډون یو شمېر مهم غړو هم ورته مخالفه رایه ورکړه. سیپراس وویل هیواد له دې پرته چې د پور ورکوونکو دغه سخت شرایط ومني بله لار نه لرله. هغه وویل زموږ انتخاب ډیر محدود و، یا مو باید له دغې موافقې سره پراخ مخالفت ښودلی وی او یا مو باید افلاس کړی وی. په پارلمان کې دغه رای ګیری په داسې حال کې وشوه چې د پارلمان په مخ کې په زرګونو کسانو د اروپایي مشرانو د سختو اقتصادي شرایطو په وړاندې مظاهره وکړه. ناټو او ملاتړ یې غواړي چې له 2002 میلادي کال دا په دې خوا تر ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. د ناټو د چارواکو په وینا دا تمرینات د اسلامي دولت د یاغي ډلې پر ضد د تیاریو لپاره دي. د راپورونو له مخې په دې پوځي تمریناتو کې به د سویډن او اتریش په ګډون چې د ناټو غړي نه دي د دیرشو هیوادونو شپږ دېرش زره کسان برخه واخلي. د ناټو قمندانانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه تمرینات مځکني، هوایي او بحري دي. ناټو دا تمرینات د اکتوبر په دریمه پیلوي او د نومبر تر شپږمې به په ایټالیا، اسپانیا، پرتګال او د مدیترانې په بحیرې کې ترسره شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې د سایبیریا په اومسک ښار کې د پوځي باراک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمېر 24 ته ورسېد. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کاناشینکوف خبریالانو ته وویل چې د جولای د 12 نیټې د پیښې له امله ټپي عسکر په پوځي روغتون کې د چهارشنبې په ورځ ساه ورکړه. د جولای په 12 څلور پوړه ودانۍ د ماښام لور ته ونړېده. چارواکي وایي چې د دې پیښې علت دا ده چې دا ودانۍ سمه نه وه جوړه شوې، خو د پیښې تحقیقات روان دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبیا هم غواړي د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مصون کال نو. په دې کال پر مرستندویو مسعود ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. روان 2015 کال هم په افغانستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو ولسمشر او اجرایه رئیس باید دې جرګې ته ور وغوښتل شي.
به دلیل اینکه تهدیدات و بی‌ثباتی، ناامنی و کشتار افزایش یافته، ساحت قدرت سیاسی بیشتر از پیش میدان رقابت جناح‌های شریک در قدرت گردیده.
د افغانستان پاړه پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د افغانستان پاړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته پر دې هیواد ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو او د اټومي پروګرام د په رسمیت پیژندلو انتظار باسي.
شورای امنیت در قطعنامه‌ای برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد.
دوونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او جون پښيبو کې د خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخپرو. جون پښيبو پروګرام کې د ځل په مختلفو سیمو کې د اختر د دودونو په اړه خبرې شوې دي.
مګه کلیوالي دود کو دلتن غور کو دا ننی او چرماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د غور کې دا پاپړ او پلی.
د تامسن په نوم یو ماسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او بریتانیا کې مرکزونه لري په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2014 میلادي کال د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندویو ټولنو کارکوونکي وتښتول شول او وژل شول. جزئیات احمد شبر په راپور کې.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندویو ټولنو پر غړو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو. خود دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله دیش په سلو کې تیر کال لښله. تامسن ماچسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن ماسی په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوه چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړی په وشتي وادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 وشت غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، اته اتیا ټپیان کړل او 121 تنه هم برمته شول. د تامسن ماسی د راپور یو چمتو کوونکی اب استوارد وایي د تیر کال د بریدونو لمخې پاغو یوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریه، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوې دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندویو ټولنو 15 په سلو کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوې دي. تامسن ماسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکی ماسې د نه تن افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن ماسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه موسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویو ټولنو لپاره خطرناک دی.
د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس باید د جرګې ته ورو غوښتل شي څو د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ولسي جرګې غړو ته رڼا واچوي. له بلې خوا د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د روان امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لازمه ده چې د دولت د درې ګونو قوو ترمنځ غونډه وشي. سفیر ولستان غزایي جزئیات وړاندې کوي.
د نا امنیو زیاتوالی، د پخوانی چرواکو له لاسوهنو نه د اوسنیو مشرانو شکایت، د انتخاباتي اصلاحاتو نه راتلل او یو شمېر نورو مسایلو د ولسی جرګې غړي اړې سل چې ولسمشر او اجرایه رئیس د ښه وضاحت په خاطر د جرګې ته ورو بولي. د دې جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي ویل چې پاسنی مسایل ایجابوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په یو فوق العاده غونډه کې یا اوس یا هم د بلې دورې په پیل کې د جرګې ته راشي. ښاغلی سلجوقي ویل چې د حکومت مشران باید واضح کړي چې هیواد په کوم لور روان دی.
بدلیل این که تهدیدات و بی‌ثباتی ناامنی کشتار افزایش یافته.
دلیل لپاره چې ګواښونه زیات شوی او وژنې هم دوام لري، په واک هم سیاسي لوري لانجې کوي او انتخاباتي نظام نه دی اصلاح شوی، د هیواد د سیاست اساسي کرښې نه دی په ډاګه شوی، دا ټول د دې اړتیا پیدا کوي چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس په نورو ورځو کې یا په فوق العاده غونډه کې راو بلل شي. ښاغلی سلجوقي ویل چې له مشرانو دا بلنه به د هغوی د سپکاوي او استیضاف معنا نه وي، بلکې باید د هیواد د اوسني وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې جمهور رئیس او اجرایه رئیس د جرګې ته غواړي چې په دې وروستیو کې ناامنۍ خپل اوج ته رسیدلې دي. سیاسي کړۍ او عام خلک هم شکایت کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران په حکومت ولې کې پاتې راغلي او ستونزې په خاصه توګه ناامنۍ ورستر بلې زیاتېږي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد خان نجرابی وویل چې د حکومت مشرانو ته په کار ده سو روان وضعیت په اړه ځواب ووایي.
ما پیشنهاد جناب سلجوقي صاحب دای راستا تایید میکنم که
د جرګې ښاغلی رئیس کله چې په لسم دور کې غونډه ولرو باید د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتنه وشي چې راشي او د افغانستان د خلکو پوښتنه ته قانع کوونکي ځوابونه ووایي.
بخښنه
په په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د اوسنی وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درېګونې قوې په ګډه ناسته وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د چهارشنبې په ورځ جرګه رهبري کوله په دې اړه وویل:
په مجموع کې بهتره خبره ده چې د دولت درې واړه قوې یوه مشترکه غونډه ترسره کړي او د ملي وحدت مشران هم ګډون ولري او د حالاتو د کنټرول او سمون په مخه واحده ستراتیژي رامنځته کړو.
له دې سره سره سیاسي کارپوهان وایي چې په هیواد کې د روان وضعیت د کنټرول په خاطر باید د دولت درېګونې قوې کلکه همغږي ولري. دغه کارپوهان وایي که چیرته په دولت کې لازمه همکاري نه وي موجوده، اوسنۍ ستونزې به لا زیاتې او هیواد به له یو جدي ناورین سره مخ شي. صفي الله ستنگزای، ازادي راډیو کابل.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د جرګې ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ورغوښتلو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې تر اوسه پورې د جرګې په کراتو کراتو ډېر لوړ پوړي چارواکي من جمله د امنیتي چارو لوړ پوړي مسؤلین ورغوښتي دي او له هغوی څخه د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وضاحت غوښتی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ویده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، د افغان چارواکو د وروستو انتقادونو په اړه چې د حامد کرزي د پخواني ولسمشر حامد کرزي چارواکي تورنوي چې د دغه حکومت ناکامۍ ته سترګې امپلاره دي. عبدالله بدخشان ته په وروستي سفر کې په د حامد کرزي پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. دا موضوع نن په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر لرئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:10 او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت بغښ شو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه برتنوي ګارډین ورځپاڼې ولیکنه خبره کړې او سرلیک دی: د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې ستایلي. په لیکنه کې ویل شوی د طالبانو مشر د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې اترې د یوې مشروع لارې په توګه یاد کړي. ورسپانه وایي دا په اسلام آباد کې د طالب استازو او افغان چارواکو ترمنځ له شو مستقیمو خبرو وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لومړنۍ څرګندونې دي. ورسپانه د ملا محمد عمر د پیغام هغه برخه راخستې چې وایي که موږ شرعي لارښوونې په دقت وګورو نو وینو چې له دښمن سره لیدنې کتنې او یا په ځینو مواردو کې سوله ایز تعامل مننه دی. ګارډن وایي ملا عمر ته منسوب دا پیغام په داسې حال کې خپرېږي چې د نوموړي د خراب روغتیایي وضعیت او ان مړینې په اړه هم پرله پسې اوازې خپرېږي. د فارین پالیسۍ خپرونې بیا یوه مقاله لیکلې چې سرلیک دی: څوک د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي؟ په لیکنه کې ویل شوي د دې میاشتې په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو هیله پیدا کړې، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه کسان چې په دې خبرو کې برخه لري طالبان وو او آیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د جګړې په ساحه کې د طالبانو د قمندانانو ترمنځ اختلاف به د سولې خبرې خرابې کړي؟ فارین پالیسي خبرونه وایي په امریکا شوې خبرې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان جدیت او د ولسمشر غنی سره د دې هیواد ملاتړ هم په ډاګه کوي. خبرونه وایي اشرف غنی د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مقایسه د اداري فساد د نیولې، د ناسمې اداري، بشري حقوقو او سولې د ټینګښت په څیر مسلو سره په جدي او عملي چلند مشهور دی. د فارین پالیسۍ په دې مقاله کې ویل شوی د افغان حکومتي استازو سره د مری په خبرو اترو کې د حقانی د شبکې په شمول د بیلابیلو طالب ډلو استازو برخه لرله. د امریکا او چین استازي هم په کې و چې ملاتړ یې رول درلود. لیکنه د افغان حکومتي پلاوی په حواله وایي دی پلاوی هم د هغه طالبانو په ادبار او واک چې له دوی سره یې خبرې کړې پوره ډاډ څرګند کړی، وایي چې د کوټې د شورا لخوا واک ورکړل شوی وو. فارین پالیسي وایي د سولې د خبرو په مسلې کې په طالبانو کې په بیلابیلو سطحو اختلافات شته او یا که نور روښانه وویل شي په طالبانو کې په دې اړه چې څوک یې په استازیتوب خبرې وکړي اختلافات تر سترګو کېږي.
ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 6 دقیقې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 په هم اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له هو تیاریو هرکلی کوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو هلیکپټرې به په راکټونو مجهز کړي. د وزارت ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک د نړیوالې ټولنې زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او د هغوی د تقویت لپاره هیڅ ډول مرسته تر اوسه نه ده سپمولې. له بلې خوا د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې امریکا او ناتو باید د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې جدي هڅې وکړي. سید کمال شاه عارف نور جزئیات وړاندې کوي.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو تول چې اوس مهال د هوایي ځواک په یو شمیر سرخی الوتکو کې توپونه نصب دي خو راکټونه پکې نصب سي ډیر موثر تمامېدلی سي. هغه د افغان هوایي ځواک تجهیزولې او اړتیا وبلله او زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید ډیره پاملرنه ورته وکړي.
مطلب دا دی چې هليکوپټر به کولای شي چې د توپ او د لوړ چاپ ماشیندار ترڅنګ رهبری یا غیر رهبری شوه راکټونه هم ولري. کچېر منګه دسه دا هلیکوپټر پر راکټونو سمبالي کو پراتون کې کار کې دا خګام دی.
ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزارت د 2014 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې ایم جی 510 اف افغانستان 19 هلیکوپټر چې 14.2 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري په 265 میلیمتري راکټونو باندې تجهیز کړي. دغه راکټونو د نسبولو تړون تر دې وړاندې د افغانستان او د امریکا دفاع وزارت ترمنځ لاسلیک شوی چې کولای شي له هوا څخه پر ځمکه هدف په نښه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت معلومات لمخې اوس مهال یو شمیر هلیکوپټرې چې په اف ان 12 میلیمتر هرسال ماشینونه سمبال دي د افغان ځمکنیو پوځونو ملاتړ کوي خو ویل کیږي چې دغه هلیکوپټرې د افغان ځواکونو اړتیا ته په کتو کافي نه بلل کیږي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې د افغان هوایي ځواکونه لکه څنګه چې لازمه ده نجی پیاوړي سوي.
د افغانستان هوایي ځواکونه اوس مهال لکه څنګه چې لازمه و نه دي تخوي شوي. هر ډول مرسته چې د هوایي ځواکونو سره کیږي مراد لوړيږي چې دا د افغانستان د ثبات او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته کوي.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډور کوي چې دغه وزارت مشرتابه د هوایي ځواکونو د تقویت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه رسپمولې او ټاکل شوی چې امریکا او ناتو په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. له بل لوري د ناتو په چوکاټ کې د غوښ ملاتړ ماموریت ژمنه کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان ځمکنیو پوځونو ته روزنه ورکوي ترڅو لا پیاوړي شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له و بجود ماخام تر و بجو پوری اوریدل شي. په اخترونو کې ډیر دود دی چې کیک او کلچې خلک له دوکانونو واخلي او کورونو ته یوسي. دا هغه دود دی چې له ډیر مودې راهیسې رواج لري او خو په دې وروستیو کې ویل کیږي چې ځینې نور دودونه هم د اختر په شپو ورځو رواج شوي دي. زموږ همکار سی محمد یوسف خان زدران د اختر په مناسبت په کابل کې د کیک او کلچو په خولو تو دوکانونو ته ورغلی او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
اختر شکر دی چې راغلی. په انتظار درته له ډېرې مودې ونه اختر د ځان سره تل بیلابیل رنګونه راوړي. د هر چا کار په دې ورځو کې تر ډېره بدلون مومي. خیاطان، دوکانداران او د ګڼو نورو کسانو شیبې تغییر خوري. د افغانانو رواج دی چې لږ تر لږه هڅه کوي د ټولو ستونزو سره اختر رنګه کړي. د کور لپاره وچه او تازه میوه، کیک، کلچې او د خوراک نور شیان رانیسي. د اختر څخه مخکې د کلچو او کیکونو پیر او پلور تر ټولو ډېر وي. غریب او مالدار د اختر لپاره دا مواد رانیولی شي بیا یې مناسب با او پخوان خواږه. دا د کلچې، کیک او بیکری سامان پخولو یو پخلنځای دی. زیات شمیر کارکونکي او ماشینونه لګیا دي چې اختر ته لازم مواد تیار کړي. خلک چې له اختر څو ورځې مخکې د اختریز دسترخوان په ښایسته کولو لګیا وي، وایي د ریواز له مخې راځي کیک، کلچې او نور مواد رانیسي، هم یې ماشومان خوشحاله وي او هم میلمانه به عزت سره رخصت شي.
لکه موټیان مې واخیسته، کلچې مې واخیسته، داسې بسکټ او داسې هغه چاکلیټ او داسې د چیمي لپاره نخودونخلو داسې ګډوډ شیان کنه څه رسم و رواج ده. اختر اختر خوشحالی ده، میلمان راځي، دوست راځي، عباس راځي، دا خو د هم خلکو دا رواج ده. کړه
د کابل ښار په دې ورځو کې تر ټولو ډیر بیروبار لري. هر څوک ګرځي چې ښه شی پیدا کړي او څه پیسې هم وسپموي. محمد رحیم چې په لاسونو کې د بیکری خواږه په لاس کې نیولی و، ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله هر څه قیمت شوي، خو اختر اختر وي او حتما کور ته مروت شیان وړي. په افغانستان کې د اختر د نورو تیاریو تر څنګ هغه چې وسی لري ماشومانو ته نوي کالي اخلي، د کور د دسترخوان رنگ بدلیږي او د ډیرو خلکو د خلو خوند هم.
او له خیره سلک دا ماشومانو ته وختونه مختونه یو شی بل شی مو اخیستل. خپله خو مې ولا خالي دغه ګیره لږ جوړه کړه، ځان ته مې چای نه دی اخیستي. ولا چې خو د کور خو د ماشومانو یا کمیسونه یې ټیکري چپړې مپړې دغه شیان دي، نکروزي بنګړي دغه د څه سودا یې پرون کړی وسم له خیره سره نن وکړله.
د کلچه پزیو او بیکریو کار د اختر لپاره څومره جوړ وي؟ په بګرامیو کې د حاجي شیرزمان احمدزي د کلچه پزی مسؤل محمد زمان ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوه میاشتو رئیسې د اختر لپاره خواږه شیان پخه کړو، خو د اختر څخه دوه ورځې مخکې دا اټکل یې سم نه و.
تقریبا دا څومره مال تقریبا یو نیم لک کیلو مو د یو نیمه میاشتې جوړ دا تقریبا په لاس ورځو کې بیرته همدې دکان و باسو. زیات دکاندارانو ته شیرناو ته چرسیا ته ګردی زاډی ته پکتیا ته او ولایت خپل یې سی باندې خپل موټر باندې موږ ولایت د مال مو ورکو. زیات افغانانو هم دا خوشحالي لري او اختر په خاطر باندې چې اختر ته خوشحالي لري او زیات کلچې او مټایانی او تازه میوه بادام او کشمش
هغه وایي که څه هم هر څه قیمت شوي او د ډالرو بیه لوړه شوي، خو د تیرو کلونو په پرتله سودا ډیره ده. په کابل کې د یوې بلې بکرۍ کارکوونکي محمد رحمان څخه مې وپوښتل چې د سږ کال اختر د نورو څخه څه توپیر لري.
سکالی خوشوکر الحمدللہ دی منگا کارخانیم دیر غٹا تراکی کڑی دا ماشنگری پلکی زیادہ سوئے دا او بلگا کم دیر زیاد شوئے دی دا مال پا جوڑی دو پا پرتلان دا سی مال هم زیادو زی ووس گاگ زیاد شوئے دی ولی کال پا کال دا منگا وادر دا گاگ زیادی گی.
کلچی او کیک په خون کې کله سیزن څخه خوشاله دي او مشران د دسترخوان د رنګ کولو لپاره بیلابل شیان کور ته وړي. ماشومان څه وایي؟
اخته ته خوشاله یم، تایان پرما بسکټي بخرم، پلارم تایان راوړي، اخته ته خوشاله یم، اختر کې وای بسکټي خورم.
لدې سره کوچنی د اختر داسې وخت لزان سره د تیاری راوړي چې په هیواد کې ډیر شمیر کورنۍ له غربت، کډوالۍ او ناامنۍ ځوريږي او اختر لکه د دې نور ورځو په څیر تیروي. بلخوا دینی عالمان به خلکو غواړي چې د اختر خوشحالي یوازې تیر نه کړي، بلکې د وس مطابق په خپل گاوند او سیمه کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي او په ځینو امکاناتو د اختر خوشحالي د دوی تر کورونو ورورسوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان تندر لیکي د لهلمند پخوانی حکومت او اوسنی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ذکر راپورته شوی چې په هیواد کې ناامنی ده. د پخوانی حکومت د اوسنی حکومت د رنګېدو انتظار نه کوي. دا ناامني ده چې د خپل منځي اختلافاتو سبب کیږي. قاری اسی خان په یو بل پیغام کې لیکلی دي چې حکومت ته ښه موقع برابره شوې ده. حکومت باید طالبانو سره لاس یو کړي څو د داعش پر ضد په افغانستان کې مبارزه وکړي. دغه راز مهاجر تکل هم له اروزګان ولایت څخه لیکي چې اختر د دې را روان دی، خدای وکړي چې دا اختر افغانستان د افغانانو لپاره د سولې او سوکالۍ اختر وي.
دا او تاسو ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسو اتل شمیرې له لارې مو راستولي وو پیغامونه ډېر راستولي تاسو نه یوه دنیا مننه موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو بیا هم د اخترېزو دودیزو د اختر د دودونو په اړه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې خبرې شوې دي اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو دی ایران د اټومي موضوع په اړه یو مطلب هم لرو خو اوس به هم حمیده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان اجرائیه رئیس په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تړون هرکلی کړی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 22 یاغیان وژلي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډالې څخه د ماتې سربیره د خپل ګروپ په سر کې دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ او ویل چې دا تړون د امریکا له ملي ګټو سره سم شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې څو پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي د یونان پارلمان هغه سخت اقتصادي اصلاحات تصویب کړل چې اروپایي مشرانو د هیواد ته د نویو مالی مرستو په بدل کې له اتان څخه وغوښتل ناتو او ملاتړي غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خواته ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي په کشمیر کې د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه او د روسیې د سایبیریا په اومیس ښار کې د پوځي بارک د ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 24 ته ورسېد
د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به د ایران د اټومي موضوع په ارتباط یو مطلب راواخلو ایران هیله مند چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دې هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکي یو پریکړه لیک صادر کړي امنیت شورا له نږدې 50 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کې
دروشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنکړي خو اخر تیر سیشن به تړون لاسلیک شو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ملګری ملتونه به ډیر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني محمد جواد ظریف لویانا څخه ایران ته لستنیرو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه برای اولین
راتون که اونی به امنیت شورا پوی و پریکرلی که دلومی زر لپاره خپل تاریخ که ده یو مخبرود هیواد دغنی کولو پروگرام پر رسمیت و پیشنی دالا یو انجام بل انجام ده یو حرکت ده
انتهای دیگر هست
د ایران د اټومي تړون پاړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل سرګند کړ د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بده تیروتنه ده بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تېره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلي نړیوالې ټولنې ته راولو په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس خصوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له ایران سره د سیشن بي پرز موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې وي نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کوي د امنیت شورا د پریکړې لمخې دغه بندیزونه له څو کلونو راهیسې پر ایران لګیدلې دي اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوې تړون د دوو میاشتو په موده کې چیړي او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي، د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ململمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شراغلاست.
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
صافی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون 85 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري، وی چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوط قانوني څنګه ته راجع کی او ویلېږي او د هغوی لا حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 85 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادب او د حقوقو یو له مهمو مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص کولای شي په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقونه نقض کیږي، دوی کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس، جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړي. خوښ بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خو په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتره چې 8 صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونیسو، دوی د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه څلورو ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغې د خلکو تګ راتګ هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز سره شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په د لارې شرایط او امنیتي وځ سره په هغه مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخصو پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلی دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، کله هغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیا چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان حقونه چې ماشوم څه حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د ښځو حقوق چې ښځې او مېرمنې کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د منحیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکي وګړي چې دې کوم حقوق لري په ټولنه ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري، همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او څارنو ده چې دوی کولی شي د زندانونو نه، د توقیف خانو نه، له نظارت خانو نه، همداشول په کلو او قریو کې د بشري حقوقو له وضعیت نه څارنه او نظارت وکړي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه ده چې هغې وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، هغې خلکو ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي. ځکه چې د افرادو او اشخاصو دپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې دوی خپل حق وپېژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پېژني هغې نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړي دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسیون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی. د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخې چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. یو مثال درته درکوم چې مخکې له دې نه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بل خصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، همدا د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امرغه وایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه له منځه نه ده تللې، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوو او غیر ابلوه او غیر قانونی عمل له دوی سره ترسره کېده، که اوس هغه شکنجه هم ترسره کیږي، دوی کوشش کوي چې اس آثار او علایم ترې نه پاتې نشي، ځکه چې هغوی په دې داوی را ورسره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ او تاسې ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې له تیرو کلونو په دغه برخه کې شکایتونه او سرټاکونه زیاتې شوې دي چې کمیسیون ته ډېر خلک راځي. دا په دې معنی نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه وو، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپلو حقونو څخه معلومات نه درلودل، او د هرې ورځې په تیریدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق واړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي او کمیسیون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر ترلاسه باندې نیسي او ترسره کوي. همدارنګه کچېرې د مولیت لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنې کچېرې د معاش په مورد باندې نو وایو چې څومره تغییرات په قانون کې راغلل په ساختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپناه په مورد باندې، د په مختلفو برخو کې یا د کار موندلو په برخه کې، یعنې مختلف تغییرات راغلي. همداسې په هره برخه کې کمیسیون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا پس اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
په هنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لاس
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په اړه بحث کوو. صافی صاحب، ستاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په مخ کې وجود لري، یعنی لکه چې په هغه هیواد کې چې البته په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، طبعا دیو چا حق نه رعایت کی هم دارنګ هغه یوات چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري طبعا هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون هم له دې ستونزو نه هغه کې نه دی بې برخې نه دی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشکلات لري باید هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغه هیڅ کله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي من د کمیسیون په وړاندې خندونه او مشکلات شته
د ورستي پښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خندونه یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو لپاره او د هر کال لپاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوقو څخه پوښي او د دې په هوی ساته ورشي په یعنی ژوند تغییر پیدا کوي او کمیسیون په دغه سو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه یعنی هر کال په تیر دو سره ډیر مسلکی او تخصصي اقدامات لري او کمیسیون په دغه برخو کې پراتونکو کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیمي
ډیر مننه
لته څخه هم مننه کوم ودان
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
اول روژوی بیا اختر وی اول روژوی بیا اختر وی په بیلتانه پسې وېسال دی را بشینه درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې نننې خبرونه مو د کوچنی اختر زنګړیو دودونو ته زنګړې کړې ده په خبرونه کې به د کوچنی اختر د خوخیو لپاره د تابعانیولو او منځلو لا دودونو خبر شي او هم به له هغه دود خبر شي چې په اختر کې د خوخی پر ځای وکورنۍ د غم ټغر غړوي او نورې غم رازی ترازی دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګما رشیدی وړاندې کوم ملتیا مو کړی
درنو اوریدونکو په ټوله اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې وته کوچنی او بلته لوی اختر وایي هر کله چې د روژې میاشت پای ته ورسی نو په ټوله اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر لمانځل کیږي دا د خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي په حقیقت کې دا د ډیرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو کتنو د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده په هر ټولنه کې د کوچني اختر منځنه په ځانګړیو دودونو ترسره کیږي نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري د وردګو سیدونکو احسان الله زهین وای چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر منځنی دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. دای د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پورس او همدارنګه خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورزو کې، او بل دا چې هر څای په دې ورځ د خپل خوشحالي له نور سره شریکوي، د نور د اختر مبارکي ورکوي، پرو ته ورزي د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره مانځي.
حامد سنگزی چې د محل په کابل کې اوسي وایي دوی هم ځنګړي دودونه لري.
مګه کلیوالی دود کو دلتم اغور کو دا ننی او چارماس کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خغلستان اگزی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر پورز د مریو د فاتحې مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته.
د اختر ورځ سهار باندې مګه اجره کې یم مخانه مو ګرته وي، په دې کې مګر سرخانه ورو دا کوم شین سړي دا ټول عمل تک دو کوم ملمانه سراجي یو چای د لغنه یو طرف نور ارشی شي دی ورته چوې تر درې مورځې پورې. او بل مسله د دواو دی هغه ده موږ اکثره خلک دی دا وایي ریاد دان روا کړی دا خلکو غم به نور نه وځي ته وي دا خوشحالي ورځ ده. اسلام کې هم دا خوشحالي ورځ دي. موږ سره هم سایګان دي اوس موږ سزون کو شاوخوا هم سایګان دي دي لار قوم دي لار جن دي وینوس ک پروس کله لوی اور کې اختر کې بروزه کې ول کو په باندې دیوال را چپسو کار کو دیوال پر چپسو دا مرته دیوال لاندې مرسو. بیا په د اختر کې د اختر په اول ورځ باندې ډیر خلک دوی ترتل بیا موږ ترې سو سړی دوی دا غم اوس لک شته سو او تاسو راځي دوی برته تازه کوي دا غم.
د خوست ولایت اوسیدونکو عارفا بیا د اختر څخه یوش په وړاندې د مریو د شپې یادونه کوي او وایي چې په خوست ولایت کې د ورځ منځل کیږي
د مردگان شپه د کنه پښتنه د خش په وتوي کنه خش په په خوست کې هم گزاره میکړه د خش په کندول می وسیداله ده وریج زمین می پخ کړه د بسداله ده ټیکاله په تیغ نه کتاو ده پخ کړه د بسداله ده هغه تا د غره نه نه ده وایي چې مردگان شپه ده خش په ده او جمعه ته کندول وبسای خیرات وبسای هغه تا هم دغه خبره ده لکه په کابل کې د اطراف کم د حنانات روان ده وشه مونږه مغاسي چې خسرګنګ تر بتلم اول به مونږ خو غږ وکول چې پلان کې و سوې و دې چې زمانہ خش پد دې ته خو ټیکه لاو بس کندولو بس چې خو و دې په دوړ سترګو بس بیا ما مغاسره کم ته کار کړه د جماعت م کندولو بس دنه ده اخل ته خوشاله ده کنه دنده کوي وای چې ته وای مغه په خو په کندولو کې خو کېو بیا جماعت تر لګو.
دا غلی عارفی په خبره چې په خوست کې کڅه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې دود شته، مګر دوی اوس دا دود نه پالي.
اخوس په خوست کې هم دانه نات ورکښو دا وای دا ډیره ګناه ده. ای اختر پوریس خودی اوریز ده خلق چاته په فاتحه نه ورکوي. فاتحه دی اختر پوریس بخي مرون ده بخي هم اولویا نام لري کړه ده په د خوشالتي اوریز کې وای هم ماګه ده وای ډیر په خنده وته وای داس په جګر خو نه وته وای چې ولا زو نه خدای ده او بخي الو دی بسنګ شندان ده تاس نه وای جړا کړان جان پرېګ دي سوچ چوکي مخته وا وخت به خوري خدای ده او بخي دایوان بسنګ شي د خزای بسنګ شي او خدای داس ده خبرې بوته وا وس نشته ده خبر خدای ډیر ناراضه کیږي.
د کابل اوسیدونکو نسیمه که څه هم د اختر په ورځ د فاتحې اخستنې دود سم نه بولي، خو د خپل کورنۍ کیسه کوي او وایي
پروس کدا واده مانګا یو لور لور مړو بیا ورکه اختر کې ډیر چغما چغوک بیا د اختر چې تیر څه بل اختر کې بیا هاغو بیا د ما زوم ملا ورته چې خدای نو موږ به هر اختر کې زړو نو بس کې نور نو بس کې نور چې ظلم یو هو نه غسه مرګ موږ ته پیدا کړی دی یعنی موږ به هر اختر کې زړو دغه رواج د ازمن نشته خزانه سره څنګه یادونه چې دی اختر کې و کالی اغوست دات مازو یو د اختر په ورځ مرس هغه چې بیا ورکه اختر رازیز ما هغه پیات کې 12 کال
اوریدونکو کله چې اختر رنګ دی شي نو کوچنی او لوی خارونه له خلکو ډکوي چې د اختر په سودا او پیسې راوتلې وي. د کابل پوهنتون له استاد پوهنیار قاری عبدالله کامول سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي او په مرکه کې له نوموړي څخه د اختر د خو او ناوړ دودونو په اړه پوښتلې دي. دا اوریدلو بلنه درکو.
اختر مون په افغاني ټولنه کې د دوو خوونه د زیات ارزښت وړ دی. یو د اسلام له نظر چې مون مسلمانان او اسلام اختر ته خاص اهمیت ورکړی دی. قرآن کریم هم د اختر پر رابطه باندې او د روژې نه د تیرېدو او بیا د لوی او وړوکي اختر دواړو د فضایلو پر رابطه باندې د قرآن صریح آیاتونه دي. د دې ترڅنګ زمونږ ټولنه چون کلتوري او سنتي ټولنه ده، په دې کې د اختر لمانځل یو ډیر بختور او ډیر خوږ عرف دی. زمونږ ټولنه د دغه شانې ارزښتونو سره تړلې ټولنه ده، او څومره چې زمونږ ټولنه په دغه ارزښتونو ترجمانه ده، په دغه باندې زمونږ د ټولنې یووالی هم ثابتېږي. د دې ترڅنګ د اختر او همدغه شانې نورې هغه ورځې چې زمونږ په ټولنه کې لکه د نوي کال ورځ سره، د دې چې زمونږ رسمي ورځ نه ده او د افغانانو، خو بیا هم په دې ټولنه کې مرواجه ده، یا نورې هغه ورځې چې په هغې کې د خوښۍ ورځې دي، دې سره د ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کېږي، د دې دردونه شریکېږي، خوشحالۍ شریکېږي. نو دا یو خاص ورځې دي او ډېر اهمیت وړ دي. یو ډېر ښه عرف دی، یو ډېر ښه د ترحم عرف دی، هغه دا دی چې کشرانو ته پیسې ورکوي هغوی ته، او د دې تر څنګ مشرانې ښځې په کورونو کې چې ماشومان ورځي د اخترونو مبارکیو ته، هغې ته د هماغه وخت سره میوې لکه غوزان، توتان، پتاسې، نور هغه شیان چې هغه ماشومان ورته خوشحالېږي هغه ورکوي. یعنی دا ورځ تر درې می ورځې پورې داسې ورځې چې ډېرې د خوښۍ ورځې، د خوشحالۍ ورځې. په دې ورځو کې مسافر، زمونږ هغه مسافرونه چې بهر یې، هغه هم کوشش کوي چې په دغه ورځو کې د خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او د خپلو کلو ته راشي، خپلو سیمو ته راشي.
استاد، یو بل دود چې په اخترونو کې دی، هغه دا چې په ځینو سیمو کې کله چې مړی وشي بیا او اختر راشي، نو د اختر په اوله ورځ هغه خلک راځي او د مړي کور ته دعا کوي، هغه غم یو ځلې بیا تازه کېږي. د دغه دود په اړه که راته ووایي چې آیا ستاسې په سیمو کې دغه دود شته، او کنه، او که چیرته دی، د اسلام دین له نظره د دې دود پالل څنګه دي؟
دا ټولنه زیاته په عرف او عنعناتو باندې تکیه ده، او عنعنات په دې ټولنه کې چې دي دا ډېر حاکم دي. زمونږ په سیمه کې دغه بدبخته عرف شته، نه یوازې دا چې هغه کور ته همدردي ده، بلکې هغې ته د غم تازه کول دي. د خپل ولس نه مې هیله دا ده چې په دغسې حساس وخت کې چې د یو کور کې غم تیر شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسې له درې ورځو وروسته د یو غم اظهار مکوي، بالخصوص په دغه سید اختر په ورځو کې. اختر د خوښۍ ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. خزینه قشر اکثریت په اخترونو کې زی قبرونو ته، زیارتونو ته. دا شته په شریعت کې، شریعت کې دا دي چې باید مور او پلار قبر ته لاړ شي دعا وکړي، هغه دا نه چې ډلې ډلې خل لاړ شي، بیا جړاګانې، بیا خفګانونه، دا ټول اسلام منع کړي دي.
استاد، یو بل دود چې هغه د خواخي خسر کړه تک دی، یا ځینې توفې او ډالۍ وړل دي، دغه ډول دودونه څنګه
دودونه چې د سړی د وس نه بار شي او داغه د پاسه شي، هغه که هر دود وي په خیر نه دی. د خسرګنۍ خوږه وي، خلک کوشش کوي چې هغې سره ښه روابط وساتي. خدا په دې معنا نه ده چې سړی دې دسې یو پیټ یې ویسي چې بیا سبا د هغې د خلاصولو توان نه لري. یوه دویمه دا ده چې هغه څوک چې د دې توان لري، هغه باید په خپله ټولنه کې دا درک کړي چې بل څوک بیا دا کار کوي شي که نه.
جونی اختر کی جامع مینزی، گدر خوران شوزی چیر تو مینزما. مینوالو، جگڑی کزمک پا مادی خواب منفی اغیز خیندلی، زمک مانویات کی هم زیان من کردی. چلا عملی پا لریو پرتوسیمو کی اخترونا دا پخوا پا چیر پا میلونن منزل کیدی.
بیا اختر دے خلق نوی پیزا،
موږ په دې هیله یو چې امن راشي او یو ځل بیا اخترونه په خوښیو او میلو سرون منزل شي. نننۍ خبرونه همدلته تمامو. که چیرې غواړئ آزادي راډیو ته لیکونه راواستوئ، نو پته مو دادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ورځ مو اختر او شپه مو له خوښیو ډکه. د خدای په امان.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی، څومره ښایسته افغانستان دی، وی ګران دی، څومره ښایسته افغانستان دی. شان د گل نو جی پردے پور بلدا، دا خورت کا بلدا، دا خورت کا بل کوکڑی پختنو ظلم پٹھو کے بل پولدا، دا خورت د کابل دا دا خاور د کابل پشان د ګلونو چې پرته پور بل دا دا خاور د کابل دا دا خاور د کابل شغلی سے پورت کی گیدار د چار گل دادا خاور د کابل دا پشان د گل نوچے پرتے پور بل دادا خاور د کابل دا خاور د کابل دا